دوی د امنیت او نه خوندیتوب ترڅنګ د کورونو او جایدادونو د غصب مسلې ته هم اشاره شوې ده.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې 15 دقیقې اونیس بحث لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده، د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي او 2160 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یوه 4 اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. سیمه ایز امنیتی مسؤولین وایي په لوګر کې په 2 جلا پیښو کې 6 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د ملي اردو بلاک هاک الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده. امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له خپلې کنسلګرۍ وتلي دي او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملي سو.
سمغه غاګله ازادۍ رادیو اوري. ستاسو لا پیغامونو
د لوګر ولایت اذر ولسوالۍ نه تماس کیم. افغانستان در ولکونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت اذر ولسوالۍ کې چې کوم دی کورونا وایرس او کوم څنګه وا یا هغه په اړه چې موږ غریزي کړې دي چې تقریبا یو ورځ تقریبا د 3 څلور پرو دا د نور خلکو کړې دي او موږ ته ویل چې تاسو د ولسوالۍ او سیتامو راتایید کې له ټول ورګانونو نه وته تایید کړي وسو ولایت کې وای چې تیرې رضا ډیر تواخله موږ سره دومره په هوا پیسې نشته او نو دومره مواد لرو چې تاسو ته رسیدګي وکړو. هغه دی وکړي د افغانستان ول پونی چارواکي زمونږ د لوګر ولایت جادره دی ولسوالۍ دغه کورونا حکومت یې رسې شوی دا او کوم اسناد موږ را
مکتب جوڑمان گرد یا تعلیم میں رحیمی خبر کوم کنر چا په دریو له سوالې سره د چا په دریو له سوالې سره په تیرو نیمه کلونو کې د نړۍ نور څه کوي دا سهي سینمات تعلیمي سینمات او نور چټي سینمات چې ځانې تر سره شوی انده راکم نورستان څخه د بل سره د دیو له سوالې څخه تیري کې دا هم د پښتو چې ولې څنګه د دې څنګه مشکلات سره نیم لوړې څه په هله د چلو له سوالې ته توجه کې او د سره کرام خوري
دین ولایت نوی ولسوالی اوسیدن کې نن څه کرا د سیسه لا د لوړو کوم مقامات دا ویل دي چې موږ ته دا ټول د نوی وګړای ولې ټول د کې بهیزه موږ شپږ کور د ریدان ته پراته موږ دا وګ نو حکومت نه تعلیم هیڅ وک نه راکړي بعد ما دا خبر لوړو مقامات واوري موږ سره باید دا جر در جر دا خبره توکو شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ راګله ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 د مازیګر تر 2 ورځې دیونه خپرېږي. د مازیګر په 2 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر 2 دوام کوي. د مازیګر له 2 د سهار تر 2 امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له 2 د مازیګر تر 2 ازادۍ رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او اوس هم 15 دقیقې بحث اونیز پروګرام 25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته چکرې نظام
خطه کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو یو اختلافي ټکی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام دی. طالبان پر امارات ټینګار کوي او وسنۍ حکومت پر جمهوریت یا جمهوری نظام. السلام علیکم، د دې اونۍ بحث پر همدې موضوع راټول دی او دا موضوع د بحث له میلمنو سره مطرح کوو. طالبان چې د افغانستان حکومت ته د کابل ادارې خطاب کوي له کلونو راهیسې د بیلابیلو مذاکرو پر مهال ویلي چې دوی اسلامي امارت غواړي، داسې امارت چې د دوی په باور اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي. خو د افغانستان حکومت په وار وار پر جمهوریت ټینګار کړی او ویلي دي چې جمهوري نظام به دوام کوي او په دې نظام کې د اسلامي ارزښتونو تر څنګ د ټولنې د نورو لږکیو او وګړو اساسي حقونه خوندي دي. په دې بحث کې راسره دي مدني فعال آقا محمد قریشي، د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالستار شمال، په جرمني کې میشته فعاله عذرا اصغری او خیرالله شینواری چې د طالبانو په اړه یې زیاتې لیکنې کړي او د دوی په اړه یې په کنفرانسونو کې برخه اخیستې ده. بحث به په دې پوښتنه له تاسو آقا محمد قریشي را پیل کړي چې په مذاکراتو کې یو د خنډ ټکی د آینده نظام څرنګوالی ښول کېږي، ولې د نظام پر څرنګوالی بحث کېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه یا په ټوله کې د افغانستان خلک د دغه دوه لسیزو د لاسته راوړنو په اړه باندې تشویش لري چې د دې دوه لسیزو د لویو لاسته راوړنو څخه یو هم د افغانستان موجوده نظام دی چې په هغه کې ملي امنیتي ځواک تر ټولو لوړ ارزښت لري د افغانستان د خلکو لپاره. نو په همدې خطر باندې د نظام پر څرنګوالي باندې هم تشویشونه موجود دي او هم دا مسله تر اوسه لا ګونګه ده. زه فکر کوم چې دغه مسله چې کله ټول لوري بین الافغاني مذاکرات تکشینی نو یو بل کولای سي چې د نظام پر سرنګوال باندې قناعت وکړي او نړیواله ټولنه به هم ممکن پدې کې یو ډول نه یو ډول د خپل لاسته راوړنو او په افغانستان کې د خپل ګټو پر بنسټ باندې یو ډول نظام طلبي کوي. خو د افغانستان خلک داسې یو نظام غواړي چې د هغه نظام په بنسټ باندې د افغانستان ملي او همدارنګه د افغانستان د خلکو دینی ارزښتونه ساتل شوی او په ځمن کې د نظام په اډانه کې یو ډول وژدمهاله سول راسي. موږ امیدوار یو چې ټول لوري چې بین الافغاني مذاکرات ته ځي هلته پر یو داسې نظام بحث وکړي چې هغه تر بل هر چا د افغانستان او د افغانستان د خلکو په خیر وي.
په بین الافغاني مذاکرو کې به هم پر دې موضوع خامخا په جدیت بحث کیږي. مخکې هم دا په نورو مذاکرو کې مطرح موضوع و. کله چې طالبان هم دا درکوي چې نړیواله ټولنه افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني نو ټینګار ولي کوي؟ ولي بیا بیا ورباندې بحث مطرح کوي؟ قریشي صاحب،
زه فکر کوم طالبان د دغه شخړې یا منازې یو لوری دی او په مذاکرات کې به هم دوی د میز پر شاوخوا یو لوری وي. نو دوی به ډیر هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول امارات ډیر لوبي وکړي او کوشش کوي چې یو ځل بیا په افغانستان کې امارات برلاسه شي او امارات حاکم شي. خو د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه او د افغانستان د حکومت ملګری به ممکن تر ډیره پوری د جمهوریت لپاره لابی کوي او دا به د دوی لپاره یو ډول سرکر شوی. زه فکر کوم چې هغه پخوانی امارات خو به امکان ونه لري که په یو ډول نه یو ډول باندې امارات یو ځل بیا افغانستان ته راځي، نو به د جمهوریت تر څنګ یو ډول د جمهوریت تر نامه لاندې یو نوی نظام راځي. داسې یو څه چې پر هغه باندې د افغانستان حکومت، پر هغه باندې طالبان، د افغانستان خلک او په زمین کې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه هم توافق ولري. زموږ امیدواري دا ده چې په دې برخه کې هم تر ډیره پورې د افغانستان په خیر او د افغانستان د راتلونکي لپاره کار وسی. خو د افغانستان خلک تر ډیره پورې داسې یو نظام غواړي چې اسلامي او ملي ارزښتونه تجمن وي او د افغانستان خلک تر ډیره پورې ګټه پکې وکړي سي او د افغانستان لپاره یو اوږدمهاله او سوکاله راتلونکی له ځان سره ولري.
د افغانستان شرایطو ته په پام سره د اوږدمهاله او سوکاله راتلونکي اټکل یو څه ګران بریشي. میرمن عذرا اصغری، د یوې ښځې په حیث ستاسو اندېښنه څه ده که نظام تغییر کوي او امارات په جمهوریت کې ورګډیږي؟ ستاسو په نظر څه به تغییر کوي؟
اوسنی حالت خو ډېر ګډوډ بریښي. دا یوازې د حکومت پړه نه ده، دلته ډېر استخبارات کار کوي، ډېرې مداخلې دي. که هر څوره بد حکومت وي چې مداخلې پکې نه وي، زه فکر کوم چې د خلکو سره به یو ځای یوه لاره وایستل شي. د خلکو حمایت نشته، نه د جهانی ټولنې لخوا، نه د حکومت لخوا، نه کوم بل داسې مترقي حزب او مشر شته چې خلک وکړی شي په هغې باندې اعتماد وکړي. که مثلا چې دغه حکومت ونه شوای کړی د همسایګانو یا د طالبانو سره ګټوره لاره د خلکو دپاره غوره کړي، نو سړی به په هغه مترقي حزب یا ډلې اعتماد وکړي چې پاینده که خود اغشته. متاسفانه چه اغم نشته، مداخلی بیخی دیری دی که امریکا ده، که روسیه ده، که ده همسایگانو مخصوصا پاکستان دا ټول په دې کې لاسونه لري. زه فکر کوم د اشرف غنی اخرنۍ خبرې چې د شلو آسیایي مملکتو او اول قدرتونه سره یو ځای کینی او دغه مسله حل کړي، که داسې وي چې په طالبانو اعتماد وکړي سړی غلطه لار ده، که یوازې مشترک حکومت باندې اعتماد وکړي هم غلط کار دی.
په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړي عبدالله ستار شمال، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان حکومت به امارات د راتلونکي نظام په توګه ومني؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانستان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې امارات موضوع ورسره ونه مني، ځکه دغه نظام د دې لپاره سور خر ده. فکر نه کوم چې دوی د امارات موضوع ورسره ومني.
خوشاغل شمال، طالبانو هم ویلي دي چې دوی د امارات لپاره زیاته قرباني ورکړې ده او اوس هم قرباني ورکوي.
دا صحیح ده چې یو خو د طالبانو هم د امارات لپاره قرباني ورکړې او دولت د جمهوریت لپاره قرباني ورکړې ده، اما دلته د ولس موضوع هم مطرح ده، ځکه ولس په دې باندې باوري ده چې نور هغه استبدادي نظامونه سلطنتي نظامونه نه غواړي. نو هغه په خاطر باندې ولس د جمهوریت طرفدار ده، که چیرته بیا نړیوال هغه تحمیلي موضوعي هغه به بیل باسته، اما که د سه د افغانانو پر ځایتي افغانان جمهوریت غواړي.
افغانان خود جمهوریت په چوکاټ کې پرځونو ارزښتونو ټینګار کوي. میرمن عزرا ازغری عمده اندیښنه چې د ښځو د حقونو فعالانو بیا بیا مطرح کړې ده، دا ده چې دوی وایي ممکن په آینده نظام کې چې طالبان به یې هم برخه وي، د ښځو حقونه او لاسته راوړنې شایي چې په اوبو لاهو سي. ستاسو اندیښنه هم دغه ده؟
د ښځو اجتماعي فعالیتونه حقوقو ته زه فکر کوم چې طالب به ورته توجه ورته ونه کړي. طالب یا هر دینی ډله د هغه زړو سنتونو په اساس باندې د ښځو حقوق ټاکي چې هغه په نننۍ عصر کې د منلو وړ نه دي. حتی د موږ په وروسته پاتې ټولنه کې سنتي او زاړه رواجونه زاړه حقوق د ښځو دپاره اصلا د منلو وړ نه دي او نه د تطبیق وړ دي، چې دا به پخپله یوه غټه ستونزه جوړه کړي که داسې وشي. چې زه ډېره هیله لرم چې د حکومت په کلیدي مقامونو کې طالبان ته ځای ورنه کړی شي. هغه قانون چې جوړیږي د دغه جهادي په اساس باندې جوړ نه شي. اکثریت د موږ خلک هم دغه غواړي، مګر په دې خاطر چې دلته وحشت پروت دی، دلته د وحشي ډلو ډار پروت دی، هغه خپل د زړه حالت څوک نه شي ویلی. طالب قانون اساسي نه غواړي. اساسي قانون د نړۍ د مترقی قانونو په اساس باندې جوړ شوی دی، چې دوی دغه بعض ماده ردوي. زه پوهیږم هغه ماده ردوي چې ټول د ښځو په حق له باندې دي.
شغلی خیرالله شینواری، تاسو تقریبا د دې نظریې مخالف یاست. د ښځینه فعالانو د اندېښنه ولې بیا بیا مطرح کیږي؟ دوی فکر کوي شای په هغه حکومت کې چې طالبان یې برخه وي، د دوی حقونه او لاسته راوړنې ضایع سي. ستاسو نظر څه دی؟
طالبان په خاره وای چې د ښځو حقونو ته د اسلام او افغانیت په چوکاټ کې قائل دي. تیر تاریخي تجربې به دوی تکرار نکړي. متاسفانه یو شمیر تش په نوم فعالان چې په تیر 19 کلن نظام کې د پردی وادون د پروژو او پروسو مختوړون کړي او تل د افغان ښځو اساسي حقوق تر پښو لاندې کړي، دغه ښځې غواړي چې یوازې دوی د ښځو استازیتوب وکړي. په دغسې تبلیغاتو دوی غواړي چې د سولې د پروسې یا د طالبانو تخریب وکړي. د افغان ښځو استازیتوب زمان نظر باید هغه میرمنی وکی چې په روانه جګړه کې 15 او 16 اولادونه هته الله سور کړي، کورونه ړنګ شوی دي، کندی سوی، بوري سوی دي. نه هغه ښځې چې په داسې یو جامه کې له اروپایي او غربي وادون راغلي چې حتی له هغې جامې سره هم خپلو کلو ته د شرمه نسي تللی.
میرمن عزرا ازغری، شغلی شینواری، ستاسو د نظر خلاف پشکاری. بل دا چې اوس طالبان وایي چې دوی تغییر کړی دی او په خپل آینده نظام کې به د ښځو د حقونو خوندیتوب، تعلیم او نورو مسایلو ته پام کوي، دا موضوع ستاسو له نظره څنګه ده؟ یعنی فکر کوي چې دوی به واقعا دغه څه عملي کړي؟
طرح په ټوله نړۍ کې د عصر او زمان په غوښتنې سره بدلیږي، ځکه همیشه نړۍ مخته ځي، هر شی تغییر خوري. موږ نشو کولای چې د 400 کالو مخکې مسایل په ننني عصر کې تطبیق کړو. دا نه کفر دی، نه کومه بده خبر ده. هغه شی چې نه تطبیقیږي ستونزې جوړوي، نو په دې خاطر باید ډډه ځنې وشي. هغه شیان چې مشکلات جوړوي باید د اساسي قانون نه لرې شي. په ټوله نړۍ کې رښتیا چې قانون چې بدلیږي، طرح چې بدلیږي، هیڅ جنجال نه جوړوي. خلک سره راټولیږي، نمایندگان د خلکو راټولیږي، هغه بدلوي. مخصوصا زه مثلا زه دلته په آلمان کې یم، حتی داسې وخت شوی دی چې په بعضې مسایلو کې قانون په هر شپږ میاشتې بدل شوی. دا څلوېښت کاله زموږ تاسو مشکلات هم دغه دي. ولې ولې نه پوهېږي موږ خلک چې زموږ اصلي مشکل زموږ د دینی روایتونو یا بعض وقت غلط مصرف دی یا غلط استعمال دی یا زور دی یا همدغه شریکولی د نوي عصري قانون سره په ټکر کې کول دی.
پر دغه ستونزو خو په آینده حکومتونو کې خامخا بحث کیږي، اصلاحات به راځي، تغیرات او تعدیلات به راځي. آقا محمد قریشی د یو مدني فعال په توګه مو نظر څه دی کله چې طالبان هم دا درکوي چې نړیواله ټولنه، افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني؟ دوی چنګار ولي کوي؟ ولي د یو خند په توګه دا موضوع مطرح کوي؟
کله چې د مذاکراتو لړۍ شروع کیږي، د ټولو نړیوالو تجربه او د نور هیوادونو تجربه هم دا ښودلې ده چې اړوند لوري کوشش کوي چې په خپل ګټه باندې موضوع وڅرخوي. طالبان هم له یو قوي دریځ څخه کوشش کوي چې د سولې د مذاکراتو هره برخه په خپل ګټه وڅرخوي. دې ته ورته د افغانستان حکومت هم ممکن دا هڅه کوي او په مذاکراتو کې هغه لوري بریالی کیږي چې په خبرو کې د مذاکراتو پر میز باندې ډیره ونډه اخلي او کوشش کوي چې خپل په نفع باندې هر څه وڅرخوي. خو دا هر څه تر اوسه هم مبهم دي، ګونګ دي. نه د افغانستان د حکومت له لوري اجنډا او هغه د دوی سری کرښې معلومې دي، نه هم د طالبان له لوري. خو کله چې بین الافغاني خبرې شروع کیږي، د بین الافغاني خبرو له شروع سره بیا دا هر څه راڅرګندېږي چې د دایمي وربند مسله څنګه کیږي، د راتلونکي نظام مسله څنګه کیږي، د طالبان لپاره د سری کرښې څه دي، د افغانستان د حکومت لپاره سری کرښې څه دي، او نړیواله ټولنه څه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې کوم مسایل د نړیواله ټولنې د لاسته راوړنو پر بنسټ باندې غواړي چې لا خوندي پاتې شي او دواړه لوري ورته هڅوي چې هغه ومني. تر څو چې بین الافغاني خبرې نه وي پیل شوي، سړی نسي ویلی چې څه به پیښیږي او پر کوم مسایل باندې به اساسي بحث کیږي او کومې نتیجې ته برسیږي.
عبدالستار شمال، طالبان هم دا وایي چې دوی لاسته راوړنې لري، هم یې په خپله واکمنۍ کې درلودلې او اوس هم په تیرو نولسو کلونو کې دوی لاسته راوړنې لري. ستاسو نظر څه دی چې دوی څه لاسته راوړنې لري؟
دا منو طالبان په خپل ذات کې یا د خپل ځان لپاره به لاسته راوړنې لري، اما دا اوس موږ که د افغانستان غټه پروژې وګورو یا غټه زیربنا وګورو، حکومت یا خارجیان یوازنه دغه همدا لامل کوي چې د امنیت د نگانه ونه توانېدو چې موږ هغه بنا کړو او پرمخې بوځو. که هغه تاسو د افغانستان د اوبو سیستم یا د برق سیستم دا ګوري، کیدای شي هغوی خپل وینا خپل دلایل ولري، خو زه د یو ځوان په صفت باندې دا وایم چې ستونزې هم لري.
شغلی شینواری، طالبان که پر خپلو لاسته راوړنو ډیری خبرې کوي، دوی ستونزې هم درلودلې، په خوایې هم په خپل نظام کې ستونزې لرلې. هم دا هغه شوزو او نجونو ته حق نه ورکول و چې تعلیم وکړي یا هم کار وکړي. دا هغه موضوع ده چې لا هم نړیواله ټولنې نه ورسره مني. نو طالبان ولې پر امارات ټینګار کوي او ولې فکر کوي چې د آینده حکومت جوړښت باید امارات وي؟
طالبان یو ایدئولوژیک حرکت دی او د یوې ایدئولوژۍ په اساس لسیزو راهیسې په سیاسي او نظامي مبارزه کوي. دوی ځکه په امارت ټینګار کوي چې د خپلواک په مهال هم امارت رامنځته کړی و او په افغانستان کې هغه وخت د امن څادر وغوړاو. خو هغه وخت د دوی د بې تجربهګۍ او ځینو غلطو پالیسیو له وجې دنیا له طالبانو سره مقاطعه وکړه او د دوی نظام یې په رسمیت ونه پیژنده. خو په کومو مجلسونو کې چې موږ له طالبانو سره خبرې کړې دي، نو امارات د سولې او روانې جګړې په وړاندې د خپل سری کرښې په توګه نه یادوي. دوی وایي چې هر ډول سیاسي نظام چې افغانانو په مذاکراتو کې توافق ورباندې وکړ دوی به ومني، خو چې د افغانانو له دینی او ټولنیزو ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي.
شینواری صاحب، دا څه ډول ایدیالوژیک حرکت دی چې افغان پوځیان وژني، خو د امریکایي سرتیرو په وړاندې له زغم څخه کار اخلي، بهرنیان ونیسي د پیسو په بدل کې خوشې کړي، خو افغان سرتیرو سرونه پرې کوي یا یې وژني؟ آیا دا د منلو وړ ایدیالوژي ده؟
دغه جګړه خو یو طرفه نه ده، افغان پوځیان هم جګړه کوي. په جګړه کې خو دواړه طرفه یو بل وژني، نو دا سوال باید یو طرف ته مطرح نشي. لومړی مسله ده، او دویمه دا چې د امریکایي سرتیرو په وړاندې کوم زغم نه دی ښودل شوی. هغوی سره تقریبا څه کم نولس کاله جګړه شوې ده او بیا د نولس کاله وروسته د سولې پروسه پیل شوې، له هغوی سره خبرې شوي، مذاکرات شوي تقریبا یو نیم کال، او بیا د مذاکراتو په نتیجه کې دغسې یو توافق رامنځته شوی دی. دا چې افغان حکومت هم د دغې جګړې برخه ده، نو له هغوی سره هم تر اوسه پورې کوم توافق نه دی شوی. هغوی سره به خبرې مذاکره به ورسره وشي، چې کله مذاکره وشوه بیا به دغه مذاکره کې دواړه طرفه جوړجاړی کوي، یو توافق ته برسیږي، او دغه توافق په نتیجه کې به ډزبندي رامنځته کیږي.
که څام شغلی شینوري یادونه وکړي چې طالبان اوس امارات د سری کرش په توګه نه مطرح کوي، خو دغه ډله لا هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابل اداره یادوي. د راتلونکي سیاسي نظام پر جوړښت ټینګار به څومره د سولې د مخامخ خبرو مخکې خنډ کیږي؟ شغلی شمال
مخکې دین چې بحث وشي باید اول د سیستم و دا برابر شي. خو زه فکر کوم کله چې ناسته وشي یو بل موضوعات واوري، شاید په ډېرو مواردو باندې قناعت هم د هغوی حاصل شي او هم د افغانستان د حکومت د استازو حاصل شي. دا مخکې د وخت نه قضاوت وي چې تر اوسه لا بحث په بعضو مواردو باندې نه ده شوی. اوس تاسو وګورئ کله چې د طالبانو تفاهم وکړ د امریکایي حکومت سره په بندیانو باندې راوڅرخېدل، د افغانستان حکومت هغه خپل واکنش وښوده، خو هم هغه موضوع حل شوله. نو ډېری موضوعګانې دې حل کېږي. امیدواري دا ده او د خلکو غوښتنه هم همدا ده چې یو پردي بحث ته کښېني، سره مخامخ خبرو ته کښېني. نو مخامخ خبرې چې پیل شي امیدوار یاستو چې بعضې موضوعګانې حل شي.
اقا محمد قریشی، بین الافغانی مذاکره چې د مارچ لسمی ته پلان سوی وي، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوی نه دي، او د راتلونکي نظام پر جوړښت به پکې بحث کیږي. که د نظام پر سر احتمالي بحث د بین الافغانی مذاکرو مخه ونیسي، فکر نه کوي چې کشاله به لا پسې وغځېږي؟
د سولې ټولې تجربې ښیي چې د سولې د مذاکراتو وړاندې اوربند او د زندانیانو خوشې کول د حسنینیت په نامه سره په لنډمهالي او یا د زندانیانو د خوشې کېدو لپاره د یو سمپل په توګه یو څو کسان خوشې کېږي. خو دغه ډول چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه د زندانیانو د خوشې کېدو او د اوربند په مسله کې مسایل مطرح کوي، دا خپله د بین الافغاني خبرو پر وړاندې باندې یو خلړ خنډونه دي. د بین الافغاني خبرو په شروع سره به ممکن پر ځینو نورو اساسي مسایلو باندې بحث کیږي، لکه د طالبانو راتلونکي سرنوشت، د نظام مسله چې تاسو په خپل پښتنه کې مطرح کړي ده، پر دې باندې به بحث کیږي. خو زه فکر نه کوم چې د بین الافغاني خبرو لس شروع سره به بیا دغه ډول خندونه پاتې شي، ځکه بین الافغاني خبرې به تابن یو پایله ورکوي. بین الافغاني خبرو څخه مخکې چې هر څومره پروسه وجديږي، لا به مبهمیږي او لا به هم یو ډول سرخوږی جوړیږي. دا اوس عملا د افغانستان په ځینو ولسوالیو او په ځینو لیرو پرتو سیمو کې د خلکو تشویش ده چې دلته به د خلکو برخلیک چی شي کیږي. آیا موږ به لا هم په دغه سي جګړه کې پاتېږو کبه د سولې په ترڅ کې سوله راځي؟ تر ټولو لمړی بین الافغاني خبري شروع سي او بیا په بین الافغاني خبرو کې پر دې ټولو مسایلو باندې یو په یو باندې قدم په قدم باندې بیا روشانه او مفصل خبري وسي او تر څو ښه او اغیزناکه پایله ورکړي.
خیر الله شینواری، ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان به واقعا د دایمي سولې او ثبات لپاره له ځانه نرمښت وشي، خصوصا په آینده نظام کې؟
د نرمښت په تړاو باندې باید دا ووایم چې طالبان د سولې پروسه کې کافي له نرمښته کار اخیستی دی. تر اوسه پورې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د معینې زمانې ټاکل، له نورو افغانانو سره خبرې کول، د تور لیست او بندیانو په تړاو نرمښت ښودل ثابتوي چې دوی له حکمته کار اخلي. او د نظام په اړه هم دوی واضح موږ ته ویلي چې امارات یې غوښتنه ده، خو سره کرښه هېڅکله نه ده.
په افغانستان کې د ځینو نظامونو له بدلون سره ښاغلی شمال، اول گزار پر ملي اردو او دفاعي ځواکونو سوی دی، اوس دغه سې یوه اندېښنه په کار ده که فکر کوي چې دا اندېښنه بې ځایه ده؟
جمهوریت حداقل یو چوکاټ جوړ شوی دی او افغانانو ته ټول ته د منلو وړ ده. نو اوس که نورې ډلې راځي او دې کې مدغم کېږي، هغه سیستم ورته برابر ده. که هغه د طالبانو عسکر دي یا په اردو باندې یا په پولیسو کې یا په امنیت کې په مختلفو برخو کې، هغه به هغوی پورې اړه لري چې موضوع د کوم اړخه راڅېړي یا کوم برخه یې دي خوښه ده. خو فکر کوم چې شاید تر یو وخته پورې دوی په هماغه خپلو ساحو کې پاتې شي او افغانان په د اردو په دولت په خپلو ساحو کې، او بعد له هغې به استاس یو سیستم ورته را جوړ شي چې په همدغه نظامي برخو کې ډېر جذب شي او ومنل شي. نو هغه سیستم دا رقم ده. او دې کې هېڅ شک نشته، د افغانستان اول ګزار چې کېږي د افغانستان په اردو یا په دې باندې کېږي، ځکه اردو هغه ځواک دی چې د وطن نه ساتنه کوي، د خپل اراضي او د ملک نه ساتنه کوي. دا اوس موږ عمل هم بعضې نښې نښانې وینو، مثلا پاکستان حمله کوي یا د ډیورنډ په کرخه یا د خطر روان ده. ځکه نواز شریف هم په خپل کتاب کې چې واضح وایي چې ما د افغانستان اردو له منځه وړي، یوازنۍ دا همدا ده چې د اردو له منځه لاړه، خو په هر ملک باندې تیری کول د هغوی دپاره اسانه وي، خو که اردو یې بیا نه شي کولی. همدا د همسایګانو یا د بهرنیانو غوښتنه هم همدا ده.
اقا محمد قریشی مخکی یادونه تاسو وکړه چې د مذاکرو پر میز هغه لوري زیاته ګټه کوي چې لقوی دریزه رمخکی کیږي لڅو اونۍ یو افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل روان دي دا سیاندیشنې ستاسو چې د افغانستان نړیوال ملاتړ شای لدی سره کم سي ځکه چې ناټو تړون او نور شریکان شای غوړي چې خپل لګښتونه وس پموي او نور افغانستان خپل افغان ځواکونه ته وسپاري په ملي امنیتي ځواکونو کې د طالب جنگیالي د مدغم کېدو امکان څومره ګوري
طبعا فراتلون کې احتمالي نظام کې به طالبان هر اړخیز ونډ لري که هغه سیاسي ونډ ده که نوري د دولت په کچه څوکې دی او یا په ځانګړې توګه ملي امنیتي ځواک دی د افغانستان د خلکو هم همدا خوښه ده چې طالبان د اصول سره سم په ملي امنیتي ځواک کې وځي ځکه دغه بشري ځواک چې اوس په جګړه کې قرباني کیږي دا که په ملي امنیتي ځواک کې شو روزل سي نو طبعا به په راتلون کې د افغانستان له ارضي تمامیت افغانستان له ملي ګټو څخه ننګه کوي او په ملي امنیتي ځواک کې به ممکن ډېر اغیزناک تمام شي خو د هغه چوکاټ او هغه میکانیزمونو سره برابر چې ملي امنیتي ځواکونه په خپل ځان کې لري او د افغانستان د خاورې څخه دغه پر بنسټ باندې ننګه کوي خو دلته یو بل تشویش شته هغه دا دی چې که خدای مکړه د امریکایانو طالبانو د تړون په څنګ کې کوم نظامي زمینه موجوده وي چې هغه یو مبهم بحث دی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه یو شی شته که یا نو دا بیا یو ډول استخباراتي مسایل دي چې ممکن د دغه سي مسایلو پر وړاندې خنډ سي چې طالبان بیا په ملي امنیتي ځواکونو کې ځای پر ځای سي که دا کار وسی زه فکر کوم پاموار خان بنه لري ځکه هغه د بیا دغه مسله چې مطرح کیږي نو په اړخیز توګه باید طالبان د نظام لساسي کچ نیولې به تر امنیتی او عادي څوکیو پورې دوی ممکن کې ځای پر ځای سي او خپل ونډه واخلي
شغل شمال پر طالبان هم تور پورې دی چې د ځینو هیوادونو په استازیتوب د نظام د تغییر موضوع مطرح کوي دغه هیوادونو ته ولې د نظام د بدلون موضوع مطرح ده
شک په دې کې نشته ده چې همسایه ملکونه ټول په همدې باندې کوشش کوي چې افغانستان باید یو کمزور ملک واوسي یو ضعیف ملک واوسي تر څو د هغوی ګټې یا د هغوی هغه منافع په کې خوندي واوسي نو هغوی کوشش په همدې کوي چې مثلا افغانستان یو سالم اردو ونه لري یو سالم سیستم ونه لري قوي نظام ونه لري نو دا د هغو ټولو غوښتنې هم همدا دي
شغل شمال نو ستاو سرډاډ دغه دی چې اوسنۍ جمهوریت نظام به چې نړیوال ملاتړ کوي دوام کوي
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده نړیوال هم د همدغه جمهوریت نظام یا دیموکراسي باندې باورمن دي نو دې په خاطر باندې زم فکر کوم هڅه هم دسو هم چاوي هم شاید دغه ترجمه وسی چې اماسه دیموکراسي نظام رامنځته کی یو د دیموکراسي پرانا کې هغه ټول اتباع او ټول وګړ ته خپل حقوقات ورسوي نو شاید هغه هم د همدغه نظام پلي وسی
میرمن عذرا ازغری او بخشی چې په ځنډ تاسو ترازم ستاسو نظر غوړ وورو چې ستاسو په نظر یو ایدیال یا په ټول پوره نظام څه ډول یو نظام دی
دی به ایدئال حکومت لپاره نظر مې داده چې هغه همسایګان چې فعلا مداخله لري چې موږ نشو کولای د دوی نه ځان خلاص کو که هر حکومت راشي همدغه همسایګان مداخله کوي کبي مخصوصا پاکستان هیڅ تعهد بین الملل لپاره نه لري نه د سولې لپاره دوه مخه دی پاکستان په مخ یو څه وایي په شا بل څه کوي نو د دې د خاطره دغه ټول خلک چې ښکیل دي په دغه جنګو کې دی راټول شي مخصوصا اول قدرتونه روسیه او امریکا یو منظم سیمینارونه د جوړ کې کنفرانسونه دی ورکې د موږ افغانستان د حکومت او د خلکو نمایندګانو ونډه دی پکې او مطلق یو ډیر جدي طرحه یا قواعد وضع کې چې هیڅوک ونشي کولی دغې نه سرغړونه وکړي بیا به هلته وګورو چې څوک قوي طرحه لري که دا حکومت دی که طالبان دي که د افغانستان نورې ډلې مترقي ډلې دي دا ټول پکې شریک شي که وکولی شو د دغه جنجال نه ځان خلاص
پتلو تلو کی عبدالله ساتر شمال لتاسو به وورو چې د یو ځوان په حیث چې له نورو ځوانانو سره په ارتباط کې است له یو نظام څخه د څه ډول کارونو توقع لري
ضروره د یو ځوان په صفت باندې هم د همدغه جمهوریت نظام نملاتړ کوم او هم د خاطر باندې چې د کې د خلکو ګټه خوندې دي ځکه ها نظام په انتخاباتو باندې ولاړ ده نو کولای شو چې دیموکراسي د همدغه لار نه خپل حق حقوق ولس وغواړي هغه ولس ته خپل حق ورسیږي
عبدالستار شمال له تاسو مننه د پروګرام لاوریدونکو هم مننه چې بحث یې تر دې شېبې را سره واورید د دې اونۍ په بحث کې را سره وو په کابل کې میشت مدني فعال اقا محمد قریشي په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړي عبدالستار شمال په جرمني کې میشته فعاله عزرا اصغری او په کابل کې خیر الله شینوار چې د طالبانو په اړه زیاتې لیکنې کړې او د دوی په اړوندو کنفرانسونو کې برخه اخیستې وه. موږ ډېره هڅه وکړه چې د حکومت له اړخه هم په بحث کې یو څوک ولرو، خو له بده مرغه چې څوک مو په دې بحث کې د ګډون لپاره پیدا نه کړ. د اوس لپاره د خدای پامان.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.